د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد نافې همت د دیونی د زهرو کاروان خبرونې سره ستاسو په خدمت کې يم. په دیونی کې په موتادونو کې د ریلپس یا تدرملنې ورسته د بیا موتاد کې دوه پاړه بحث لرو. په موتادونو کې د ریلپس پاړه یو ورستي څېړنې شوولې چې په نړۍ کې د بیا موتاد کې دوه کچه نږدې 15% ده، خو د تخمینی شمیرو له مخې په افغانستان کې دا کچه 83% هم لوړه ده. دا ډول د زهرو کاروان پروګرام سره ډېر موتادونو د مرکې پر مهال ویلي چې څو ځله یې درملنه سوې ده خو بېرته موتاد سوي دي. د نن په خپرونه کې مو په موتادونو کې د ریلپس په اړه د دې مېلمنو سره بحث کړی دی. ارواپوه مطیع الله وزیری، اجتماعي کارکوونکی میوند هوشمند او ډاکټر نعمان پوپل. په سر کې به له ښاغلي وزیر صاحب څخه وپوښتو. وزیر صاحب، که راته ووایاست چې د ارواپوهنې د نظره په عمومي ډول ریلپس یا بابیړۍ څه ته وایي؟
ریلپس او یا هم بابیړۍ وهم ذریع مخدره موادو استعمال ته ویل کیږي. راځي تر هغه مخکې موږ باید د احتیاط څخه تعریف ولرو. احتیاط هغه مزمنه ناروغي ده چې تلپاتې او رواني ستونزې ځان سره لري. کله چې یو ناروغ یوه موده د پاکوالي تیره کړي او بیرته مخدره مواد استعمال ته راګرځي، کله چې لومړي ځل سره مواد مصرفوي هغه ته لپس ویل کیږي، یعنی لومړي ځل استفاده. کله چې مکررن د هغه څخه استفاده کوي هغه ته ریلپس ویل کیږي. لپس په دې معنا نه ده چې هغه لومړي ځل لپاره مواد مصرف کړي دا معتاد شو، کیدای شي د همدغه تخپل استعمال د مخدره توکو ودروي او نور مکررن استفاده ورنه ونه کړي. کله چې دا ناروغ ونسو کولی همدغه لپس کې مخدره مواد سټاپ یا ودروي، د ده استفاده نوره هم زیاته کړي، مکرره استفاده وکړي، هغه ته ریلپس او یا هم دوامځلي استفاده د مخدره موادو ویل کیږي.
د ریلپس عمده لاملونه څه دي؟
په یو شخص کې د بیرته معتاد کېدو عوامل زښت زیات دي. خو موږ غواړو چې په دوو موضوعاتو باندې خبرې وکړو، هغه هم اجتماعي او رواني لحاظه چې بیرته څنګه یو شخص معتاد کیږي. خپله د شخص شخصي ستونزې و هغه وخت چې د شخص مخدره مواد مصرف کړي دي، له خپلې کورنۍ او خپل اجتماع سره په شخصي ستونزو کې درګیره سوی، او غیر منطقي فکرونه، د معتاد شخص غلط باورونه، جسمي ناروغي، د معتاد شخص بدنی ناروغي، د معتاد شخص رفتاری ستونزې، لذت په مقابل د مقاومت کې، عدم د خود رفتاری د خپل شخص، او معتاد شخص کله چې مخدره مواد مصرف کړي، مخدره مواد مصرف پر مهال د شخص زیات ستونزې پیدا شوي دي، د شخصیتي لحاظه خپل شخصیت له لاسه ورکړي، او کوم اعتبار او اعتماد چې په اجتماع او کورنۍ او خپلو دوستانو عزیزانو سره درلود، د مخدره مواد د استعمال په وخت کې هغه اعتماد او باور له لاسه ورکړی ده. او مخدره توکي د شخص ته یوه لکه د ننګ د اجتماعي سوی ده، ځکه چې شخص د مصرف د مواد مخدره په وخت کې نور هیڅ څه لپاره فکر او ذهن سوچ نه کوي، او ذهن او فکر او سوچ یوازې د ده لپاره وي چې څنګه مخدره مواد را پیدا او چیرته یې مصرف کړي او په کوم ترتیب را پیدا کړي او په کوم مناسب محل کې چې افشا او یا هم آرام وي مخدره مواد استعمال کړي، ځکه چې دا ټول ستونزې دي چې د بیرته د شخص د معتاد کېدو کې ډېر رول لري.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر می ورسې ځوان بیا ځان سمې او سره کې سم شروع کړو، زه څنګه مسبد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځان سم خلاص وله.
ادوار د تاریخ را کده چې په دغم کښتک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غپوچ کړ، غاپونه دمون غ خراب کړ.
دا مور او کلار دواله په نشو روې دي، ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورکوي. درې کوشنیانې دا درې سره د نر وزن لامل یخت نیول او مرسو.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي ونی ز خبرونه د نشئی توکو د کشت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
اوس په شاغلی هوشمند صاحب نظر واخلو. هوشمند صاحب له اجتماعي پلوري لپسه ته وایي
په ټولنه کې ریلاپس ته بیا ځله شروع کېدل یا بیا معتاد کېدل وایي ټولنه کافي پوهه د مریضانو د تداوي په هکله نه لري او داسې ډېرې لفظونه کروي چې د نشیو نه ګرځول شوی مریض یا ناروغ ته خورا زهرجنې دي.
د ریلاپس عمده عوامل څه دي؟
د ټولنې د پوهې کچه ټیټوالی یو لوی لامل ده. په محیط او ماحول کې مخدره مواد اسانه او ارزانه پیدا کېدل هم لامل کېدلی شي. په ټولنه کې ناروغ ته په سپک نظر کتل، زهرجنې خبرې، ملنډې وهل، روغتي کسانو ته د مریض په سترګه نه کتل، د لاسنیوي په ځای ډول ډول ستونزې راولاړول، اعتماد نه کول، کار نه ورکول، په ټولنه او مشورو کې نه شاملول او داسې نور لاملونه دي چې مریض نشي کولای په خپل عزم او اراده ټینګ ودرېږي او یا هم د نورو ناروغانو چې د تداوي یا معالجې ته مراجعه نه ده کړی، د رخصوی کسانو پرهیز نه مراتول، په ودونو او تفریح کې د مخدره مواد استعمال دل چې رخصوی کس وسواس واته بیایي او مریض بیا نشو ته مخه کوي او ریلاپس کیږي.
په پر سب ستاسو خبرو پښتو در وپوهنی او اجتماعي پلو مو ریلاپس وپیژندی. اوس تاسو دا راته وایي چې د تیپ د نظر ریلاپس څه ته وایي؟
ریلاپس یو طبي اصطلاح ده چې اکثرا په صحي بخشو کې استعمالیږي او دا په دې معنی ده چې د یو ناروغي نښې او علائم پس له تداوي نه بیرته رامنځته کیږي. کیدای شي چې په عامو مرضو کې وي او یا په معتادینو بخش کې هم چې پس له تداوي نه بیرته ځي مخدراتو ته او یا بیرته ځي نشې کوي، دې ته نو ریلاپس وایي. او خپله دا احتیاط چې ده یوه بیرته رامنځته کیدل او حود کننده مرض دی چې په معتادو باندې ډېر تاثیر کوي، ورو ورو خپل کنټرول او تسلط و افکارو باندې او پر رفتارو باندې له لاسه ورکوي.
د ریلاپس عمده عوامل څه دي؟
خپل احتیاط یا ډېره کرونیک او یا مزمن مرض ده چې د ریلاپس او یا هاوټ ډېر لیدل کیږي. هغه عوامل چې په دې باندې تاثیر لري، استرس ډېر شایع ده او بل خبره دا ده چې د مونږ په هیواد کې کله کله په واده محافلو کې او یا په خوښي محافلو کې او یا ځینې نور جشنونو کې خلک د مخدره توکو استعمالوي لکه چرس، تریاک او شیشه. څوک چې تداوي بخش کوي او یا تداوي نه خلاص شوي تازه دا شي هغه محفل ته ځي او ګوري چې خلک چرس اسکي، شیشه اسکي او یا تریاک اسکي، دا خپل نو تشویقي بخش لري او کیدای شي چې مریض بیا ریلاپس صفه ته لاړ شي. او بل دا ده چې مریضان پس له تداوي نه د دوی په ذهن کې ځینې اصلي محرکات دي چې دا محرکات کیدای شي چې ورته داسې غلطه هزهان رامنځته کوي چې دا تداوي نتیجه نه ورکوي، دا پلانکی چې ترک کړي وو او یا تداوي شوي وو پس له دوه میاشت نه دا مړه سو، ځینې غلط افکار خپل ځان ته جوړوي او دا کیدای شي چې بیرته مریض ریلاپس صفه ته لاړ شي. او ځینې نور عوامل رکه روحي او رواني و د ارتباطات بین افراد خپل چې د خپل افراد معتادین رامنځته کیږي، دا مریضان خپل ځان باندې بے تفاوت دي، خپل کورنۍ باندې هم بے تفاوت دي. نو لدې کبله چې د یو معتاد کورنۍ ور باندې سوزي او زړسوي نه لري، نو کېدای شي چې مریض چې پس له تداوي نه د دې کورنۍ ورته یاد کړي چې تداسي وي داسي وي داسي وي وسم لکه شي امغه په خوا غوندي دا چې ورته دا تانی ور کوي او یا ورته یادې دا خپل نو کېد شي چې مریض ریلاپ صفه ته لاړ شي.
تر نو اوریدونکو اوس یو لاندې د مالو روبرته باستر راګرځو.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اخیزه کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چلا شیلی بچی مور دی پودر وهي، پلا دی پودر وهي، یا مې خور دې زه ته پودر وهي، یا دې مېړه پودر وهي.
پلا په مړی کې نه وم، په مور خو څه خبر نه خم خم مور
چې موږ پلا نه وخت یو نیم لک ډالر وو انده سرمایه ما ټول وو خلم.
د نشي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واوري.
وزیر صاحب قدرت اوس چې تر لپس مخکې په معتاد کې څه ډول نشه نشانې لیدل کیږي؟
تر بیا معتاد کېدلو مخکې په معتاد کې ډېرې نښې نښانې دي. ځینې نښې نښانې لکه افسردګي ده، اضطراب ده، مینه او علاقه پیدا کول، مخدره مواد مصرف ده، دروغ، چل، فریب کول دي. همداشان دا شخص تل به دا کوشش کوي چې یو داسې حالات کې له خپلو دوستانو، عزیزانو، کورنۍ څخه بیل سي چې مخدره مواد په اسانۍ ډول پیدا او مخدره مواد بیا په اسانه ترتیب باندې استعمال کړي، تر څو دوی کورنۍ پرې پوه نه سي چې دا شخص د بیا ځلې د استفادې د مخدره مواد لپاره نیت او هوډ لري. او چې کله مخدره مواد استعمال کړي، د فزیکل لحاظه چې کوم وزن اخیستی ده، د هغه وزن له لاسه ورکول دي، او په رواني لحاظه بد اخلاقي ده، دروغ ویل دي، چل ده، فریب ده. دا نښې نښانې په معتاد شخص کې پیدا کیږي.
ځینې ارواپوهانو وایي چې د درملنې په بهیر کې د ځینو روغتیایي کارکوونکو په تېره بیا ارواپوهانو بېغوري د بیا معتاد کېدو سبب کیږي. په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟
هو، دا خبره سمه ده، ځکه کله چې معتاد مخدره مواد د مصرف پر مهال ځینې رواني اختلالات ورته پیدا کیږي. کانسولر یا ارواپوه باید د هغه اختلالاتو په تشخیص کې عاجز را نسي، او د هغه اختلالات باید تشخیص کړي. کله چې کانسولر یا روانشناس د معتاد اختلال تشخیص کړي، د هغه د درملنې لپاره باید یو منظم او مناسب پلان طرح کړي. کله چې هغه لپاره پلان د تداوی طرح کړ، نور په تطبیق کې باید کانسولر یا روانشناس عاجز را نسي. دواړه لوري مکلفیت لري چې باید هغه پلان چې د رواني ستونزو اختلالاتو لپاره ترتیب سوی ده ښه تطبیق کړي، تر څو وکولی سي چې یو ناروغ په منظمه ډول خپله تداوی او درملنه واخلي. کله چې کانسولر یا روانشناس د معتاد هر اختلال تشخیص نکړي، نو دغه تداوی جریان او دغه درملنه ناقصه ده، باید ناقصه تداوی او درملنه ونه شي.
ارواپوهان څه وکړي چې رخصه وي شخص بیرته معتاد نشي؟
باید ارواپوهان یا کانسولر د خپل مراجع لپاره د تداوی پر مهال اساسي پلان طرح کړی وي. کله چې د تداوی پر مهال باندې کانسولر یا روانشناس خپل مراجع یا معتاد شخص ته پلان طرح کړی وي، له هغه څخه کتنه او نظارت وکړي. او معتاد شخص هم باید خپل مسؤلیت پذیر اوسیږي، ځکه چې وروسته تر تداوی نه یو بله برنامه ده په نامه تعقیبي یا فالو اپ. خپل مراجع باید مراکزو ته لاړ سي کوم وخت چې ستونزه سره مخ کیږي یا هم کوم اختلالات سره مخ کیږي، خپل روانشناس یا کانسولر ارواپوه ته ورسي چې زه له دغه ستونزو سره مخ یم. او که مراکزو ته مراجعه نسي کولی، طریق د تماس تلفونی باید دغه اړیکې دوامدار اوسیږي. څه چې ډیر مهم دی هغه دا ده چې یو مریض چې کله صحتمند سوی وي او دا په جامعه کې ژوند کوي، دا حتمی ده چې باید خپل کانسولر ارواپو سره یا د تماس تلفونی د طریقه یا هم مراجعه مراکزو ته یا هم د کانسولر مراجعه د هغه کورنۍ ته باید وي. یعنی هغه مریض تل تر نظارت او تعقیب لاندې اوسیږي چې دته په اجتماع کې کوم نوې اختلالات پیدا نسی که هغه پیدا کیږي مخکې له دې چې هغه معتاد وي، هغه باید تر درملنې لاندې راسي.
وشمن صاحب، اجتماعي کارکونکي څه وکړي چې رخصه وي خلک بیرته معتاد نسی؟
ټولنیز یا اجتماعي کارکونکي باید په منظم تقسیم اوقات ترتیبولو سره خپل روغ شوی مریض نه حال احوال پوښتنه وکړي. اجتماعي کارکونکي د یو قضیه په صفت تر پایه پورې د خپل ناروغ د وکیل مدافع په څیر ستونزې ته اوږه ورکړي. که صحي ناروغي لري، کورنۍ سره مل شي او د خپل ناروغ هر ډول حقوق تامین کړي. دروغ د ناروغانو زیاتوالی او په افغانستان کې د نشت امکانات کې دغه څنګه په تاسف سره شنډ داده.
دا خود اجتماعي کارکونکي مسؤلیتونه سول. د معتادینو کورنۍ، خپلوان او ټولنې عام خلک څه وکړي چې ورک شوي خلک بیرته معتاد نه شي؟
د کورنۍ مسؤلیتونه خورا مهم او ډېرې دي. کورنۍ باید روغ شوي د کور غړي ته د یو سالم انسان په سترګه وګوري، خیال یې وساتي، په ستونزو کې ورسره مرسته وکړي، سپک او سپورې ورته ونه وایي، د کور په مهم تصامیمو کې ورنه مشوره وغواړي، وخت نا وخت د روغ او سالم انسان ورته ډاډ وکړي، ښه الفاظ ورته وکاروي لکه ماشاءالله ښه شوی، ورځ په ورځ تازه کیږي، رنګ کې د سوروالی راغلی. همدغسې خپل روغ شوی کس ته خپل نظارت لاندې مصروفیت ورته پیدا کړي، د ډېر وخته پورې په سالم شکل تعقیب او نظارت لاندې ولري او د ډاکترانو مشورو ته ژمن پاتې شي. ټولنه د ښه چلند له مخې رفتار خپل کړي. روغ شوی کس نورو سره پرتله او ملنډې په ونه وهي، د روغ کس په سترګه ورته وګوري. د دې لپاره چې معالجه شوي کس بیرته روغ دي نه شي، هڅوونکي کلي او بانډو ته پرېنږدي. ساقیان یا هڅوونکي د دولت په لاس ورکړي. مشران، وکیل صاحبان باید په خپلو کې ناسته وکړي او ټول ژمنه وکړي چې ساقي ته کور په کرایه حتی نه ورکوو تر څو ځوانان مسالم پاتې شي. غلط القاب او الفاظ روغ شوي کس ته ونه کروي. تیر شوي ستونزې د روغ شوي کس مخه ته د ملنډې او کمۍ په شکل رابرسیره نه کړي تر څو روغ شوي کس بیرته ناهیلي، ریلاپس یا نشو ته مخه ونه کړي. همداشان ملا امام د په جومات کې تبلیغ وکړي، معلم صاحبان د په صنفونو کې تبلیغ وکړي، همداشان د ټولنې ټول وګړي د نشو د ازرارو چې کله یو کس او روغیږي د چلند پوهه د ډاکټر صاحبانو څخه زده کړي، د ټولنې ټول وګړي لاس سره ورکړي تر څو په کلي او بانډو کې یو کس روغ دي پرېنږدي، شفخانو ته یې ولېږدوي او له هڅوونکو سره کلکه مبارزه وکړي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې پر خپل سر د ډایزوپام درملو استعمال د احتیاط سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد عارف مومند خبرې واورو.
ډایزوپام د خپل یو عصبي دوا ده چې بازار کې ویلیم په نوم استعمالیږي او د بنزو ډایزوپام د کورنۍ پورې تړاو لري. دا خپل یو کیمیاوي مواد سره جوړ شوی ده. پروپایل ګلایکول 40% لري، ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي. بنزایل الکول خپل یو نشي مواد دا اکثره په هغه ځینو کې استعمالیږي چې یو مریض خوب نه لري، جټکی لري، همدارنګه جوور خپګان لري، دغه په درملنه کې ډاکټر تجویز کوي. دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نوسی په واسطه د تجویز کیږي چې د دې عصبي تبابت کو ته فزیولوژي وي یا وظیفه وي چې هغه نورمال شي، نو یو محدود یو څو ورځې لپاره او تبرکل کیږي چې البته په هغه وخت کې د معتاد کېدو چانس پکې نشته. خو پس د ډاکټر د نوسی د خلاصېدو څخه دغه مریض دا به استعمالي، بار بار استعمالي چې دا تو افسونه کې دا ډیر زیات استعمال شي، نو دا به موتات کیږي. نو کله چې دا به موتات شي، نو قسم دستی پریدي، نو دته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویټاول سندروم ته ویل کیږي. ویټاول سندروم چې د سو امراضو یو مجموعه دی، هغه سره درد، پړسوب، نارامي، داشنب کې پیدا کیږي. که چیرته پریندي، نو دا بابا ډیازپام یا بنزو ډیازپام د کورنۍ دغه دواګن شي، د سره موتات وي. په دې کې وګدمهال وخت پرته کې کنفیوژن منتر دي، یعنی ذهني تشوش پکې منتر دي. دا د بدن حکم مختلف وظیفې چې دي هغه مختلف کیږي. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې دی په واسطه به ډیپرس او تمبل کیږي. همدارنګه د معدې مشکلات هم سم منتر دي، ځکه د بدن نور حرکات هم سره کمیږي. د زړه حرکات دی زیاتیږي یا کمیږي. کچې د زړه حرکات کم شي ام نقص، او کچې د زیات شي ام نقص، مریض ته سردردی پیدا کیږي، مریض خوله پیدا کیږي، مریض زوف کیږي. همدارنګه د معدې هغه کمې دندې چې دي هغه هم مختل کیږي. نو دغه تیزاب کمیږي، نو چې کم شو، کم خواړه چې موږ خورو، نو هغه کې هغه کم مکروبونه چې په اسانه کولمو ته تیریږي، چې کولمو ته تیر شو، نو په دې کې یا اسهالات منترزي یا قبضیت منترزي. د انسان د بدن دغه کم په ساده ستکه ته پچای یا کینګ، دا ټول هم دغه مغز یا دماغ دی. کله چې دغه مختل شي، د بدن هر یو غړی خپل هغه نورمال وظیفه یا فنکشن مختنه شي وړلې. نو د ځیګر هغه دند چې د استقلاب هغه دند هم مختل کیږي. انسان به سوس پوسی موازنه نشي کنټرولولای، خبرې نشي کنټرولولای، همدارنګه په اوریدو کې ستونزې لري، په لیدلو کې ستونزې لري. د بدن د لګونو اکسیجن کمیږي، اکسیجن چې کم شو تم زیړم منتر عزیز چې میډیکل جنډ سره تل کیږي.
آیا پوهیدل است؟ په پل سر د بیا متاد کېدو عمده نښې نښانې څه دي؟
د ریلاپس جسمي عرض علایم ډېرې دي، لکه بې اشتهایي ده، بې هوشي ده چې مریض خپل هوش له لاسه ورکوي، د پزې اوبې بهیدل دي، خپله د جلد تغییر رنګ دي، د سترګو تغییر رنګ دي، د ادرار ډېرول دي، خصوصا د شپې لخوا کله کله ورته ساپندي پیدا کیږي، کله کله هم سوزاک او یا د تشي میتیا سوزیدو حالت ورته پیدا کیږي، تشنج حالت پیدا کیږي، خولی پیدا کیږي، او کله غیر ارادي حرکات ورته پیدا کیږي، او یا کله کله د ناس درد دي، پیچس دي، د جلد زخمونه دي، د توخی دي، سردردی ده، سرگیچی ده، حادثه ده، او د سترګې د فشار جګیده ده، وزن مریض له لاسه ورکوي، خپله هوښیاري له لاسه ورکوي، کله کله دا مفاصلې ګرمیږي، اگزیما ورته پیدا کیږي، کله چې توخیږي په توخولو کې بلغم سره وینه لیدل کیږي.
ځینې ډاکټران د معتاد نیمګړې درملنه د ریلاپس علت بولي. خپله نیمګړې درملنه څه ته وایي؟
ناقصه تداوی یا دا چې خپله مریض علاقمند نه دي، په خپله خوښه نه ده راغلی دي، په جبري توګه راغلی دي، او یا کانسلنګ او مشوره ورسره نه دي شوي دي، او یا کله کله مریضان د تداوي په جریان کې تداوي خوشې کوي او تښتي، دا ناقصه تداوي ده، او کله کله د تداوي په جریان کې خپل دا مریضان د نشه یي توکونه په پته توګه استعمالوي، داسې چې د دې خپلوان انډیوالان او یا نور کسان چې دې سره ارتباطات لري هغه چې راځي ځان سره مخدره توکو راوړي او دې ته ورکوي چې دا استفاده وکړي. د دې له کبله دا یو ناقصه تداوي ده. او بله ناقصه تداوي دا ده چې د وقت کموالی چې هغه نو استاندارد وختونه دي چې ادا اقل د درې میاشتونه باید کم نه وي، ځینې مراکز دي چې په یو میاشت یو نیم میاشت او یا څو هفتو پورې اعلانیي او تجارتي اعلانونه کوي چې دا مونږ داسې کوو داسې کوو، دا اصلا نتیجه نه ورکوي، دام ناقصه تداوي ده. او بله خبره دا ده چې ځینې مراکز او یا په ځینو ځایونو کې مونږ ګورو چې په مختلفو طریقو کې دوی تداوي کوي چې اصلا دا تداویګانې استاندارد نه وي، هغه نو خود نتیجه نه ورکوي، مریض بیرته ریلپس ته ځي، ځینې مریضان په جبري توګه راځي یو شفاخانې ته او یا یو ترک احتیاط مرکز ته، هغه نو خود نو جبري توګه چې راشي پاس له دې نه چې خلاص شي هغه بیا اسکي او بیا استعمالوي.
ډاکټران څه وکړي چې روغ شوی شخص بیرته معتاد نه شي؟
د یو ډاکټر توصیه یو معتاد چې ریلپس صفحې ته لاړ نه شي دا ده چې پس له تداوي نه معتاد باید هغه محیط، هغه انډیوالان او هغه دوستان چې مخکې دې سره یو ځای مخدرات توکو استعمالول هغې نه ځان لرې وساتي، هغه بد افکار چې د دې ذهن کې ګرځي هغې نه ځان لرې وساتي، غلطه فکره او غلطه سوچ کوي چې دا ډاکټر او یا دا تداوي او یا دا کانسلر نتیجه نه ورکوي هغې نه ځان لرې وساتي، مثبت تفکرات ځان ته جوړ کړي او ځان ته یو مشغولیت، ځان ته یو ورزش او یو کاروبار ځان ته جوړ کړي، او کورنۍ سره زړه سوی پیدا کړي، دلبستګي پیدا کړي کورنۍ سره، او بیرته هماغه اعتماد چې د احتیاط په وخت کې له لاسه ورکړي وو هماغه بیرته لاسته راوړي. یو ډاکټر په مدامه توګه یو مریض سره او یو معتاد سره نشي پاتې کیدی چې هغه کنټرول کړي او هغه نظارت کړي چې دا څه کوي څه نه کوي، دا ټولې خپله هماغه مریض بوره اره لري چې دا څه کوي څه نه کوي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو د زهرو کاروان د دې اونۍ بس پر همدې ځای پای ته ورسېد. په دې بحث کې ارواپوه مطیع الله وزیری، اجتماعي کارپوه میوند خوشمند او ډاکټر نعمان پوپل راسره مېلمانه و چې کورودانۍ ورته وایو. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.